لاس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې سوې. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. ولسمشر غنی وایي چې افغان شزي د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله تر ټولو زیاتې ناخوندي وي. دا هم وري چې په ننګرهار کې د جاپاني الاصل افغان بشرپاله ډاکټر ناکامورا د قتل یو کال پوره سو، خو تر اوسه د هغه د برید پلانونکي نه دي نیول سوي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د ترکیې له چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره د حکومت لخوا د نوي کمیسیون د جوړېدو هرکلی وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه لایحه چې د دغه هیواد پارلمان کې تصویب شوې په هغه صورت کې نه عملي کیږي چې پر ایران نړیوال بندیزونه لرې شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوحې ته د تګ په لاره کې د ترکیې له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دوحې ته روان دی او هلته به وګوري چې د افغانستان د دولت او طالبانو له پلاوو سره د اصولو او کړنلارې په برخه کې د هغوی د وروستي پرمختګ پر اساس څنګه مرسته کولی سي، څو د یوې سیاسي طرحې او تلپاتی او هر اړخیز اوربند لپاره چټک پرمختګ وسی. روانه اونۍ په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوو لنږدې دوه میاشتو وروسته د اصلي مذاکرو پر کړنلارې او د هغې پر مقدمي موافقه وکړه. د دوی ترمنځ دا موافقه د ګڼو هیوادونو له هرکلي سره مخامخ سوه او د سولې لوري ته یو مهم ګام وګڼل سو. د بغلان پولیس وایي په اندراب ولسوالۍ کې څلور وسلول طالبان وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د بغلان د پولیسو ویان احمد جاوید بشارت نن جمعه رسنوی ته په یو لیژلي ویډیوي پیغام کې ویلي دا نشته پرون مازیګر وسوه.
غوښتل یې په پل حصار ساحه کې فعالیت وکړي چې د ملي امنیت له پولیسو سره په وسله واله نښته واوښتل، چې په نتیجه کې د طالبانو څلور کسان ووژل شول او درې ټپیان شول چې دوه مړي د جګړې په میدان کې پاتې وو.
احمد جاوید بشارت وایي پولیسو ته یو راکټ انداز، یو کلاشینکوف او نور مهمات هم په لاس ورغلي دي. د وسلولو طالبانو لخوا د دې پېښې په تړاو کومه تبصره نه ده سوې. د پکتیا په مرکز ګردیز کې تیر ماښام په یو موټر بم چاودنې کې لږ تر لږه درې تنه وژل سوي او نونس نور ژوبل دي. د پکتیا د والي ویان عبدالرحمن منګل ویل چې دغه برید د ګردیز خوست لاین په ساحه کې وسو. د پېښې د نورو جزئیاتو په اړه وویل
د خوست لاین په ساحه کې موټر بم چاودنه ترسره کړې چې متاسفانه په دې چاودنه کې نونس ملکی وګړي زخمیان شوي او متاسفانه درې د ملي امنیت سرتیري شهیدان شوي دي.
تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفانو د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي هغه لایحه چې د دغه هیواد په پارلمان کې تصویب شوې په هغه صورت کې نه تطبیقیږي چې پر ایران نړیوال بندیزونه لرې سي. د ایران پارلمان یو لایحه تصویب کړې چې پر اساس یې د دغه هیواد د اټومي پروګرام د چټکتیا غوښتنه سوې ده. ظریف پرون د ویډیو له لارې د ایټالیا یو ډیپلوماتیک کنفرانس ته وویل دا لایحه به تطبیق کړي ځکه دا د ایران قانون دی، بیرته اخیستل کېدای نه سي. د پاین حل کې وویل وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اړخیز ډول د ایران او نړیوالو قدرتونو د 2015 لدې کال له اټومي موافقې ووته او بندیزونه یې بیرته ولګول، دا د ایران حق دی چې د موافقې شرطونه په بشپړ ډول عملي نه کړي. د امریکا نوي منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي که ایران لومړی په کلکه د اټومي موافقې شرطونه عملي کړي امریکا به موافقې ته بیرته ور وګرځي. د امریکا متحده ایالاتونه د عراق پلازمینه بغداد کې د خپل سفارت یو اندازه کارکونکي باسي. تب د اصل کې د ایران او عراق له ملیشه ډلو سره په وروستیو کې کړکۍ زیات شوی. د عراق لپاره د امریکا سفیر ماتیو تیولر پرون د رسنیو تر راپورونو وروسته د سفارت د کارکونکو د موقتي کمیدو خبره تایید کړه. دا معلومه نه ده چې له سفارت څخه چې د امریکا تر ټولو ستر سفارت ګڼل کیږي د څو سوه ډیپلوماتانو له ډلې څو تنه ایستل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن به امریکایانو غوښتنه وکړي چې د ده د واکمنۍ په لومړیو سلو ورځو کې ماسکونه وکاروي. په داسل کې چې کورونا وبا په دغه هیواد کې سخته په خپرېدو ده، د بایدن اداره په جنوري میاشت کې د قدرت ترلاسه کولو هڅه کوي. جو بایدن پرون پنجشنبه د لومړي وار لپاره له خپلې مرستیالې کاملا هاریس سره په ګډه مرکه کې سی این این تلویزیوني شبکې ته وویل د لوړی د مراسمو په لومړی ورځ به له ولس نه د سلو ورځو لپاره د مسکونو کارولو غوښتنه وکړم. جو بایدن د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال په وار وار له خلکو د ماسک کارونې غوښتنه کړې وه. منتخب ولسمشر زیاته کړه تر کومه چې اجرایه صلاحیت لري د مسکونو کارونې فرمان به صدر کړي چې د فدرال ادارې په املاکو د الوتکو او بسونو په ګډون د ایالتونو ترمنځ په ترانسپورټ کې به د مسکونو کارول جبري سي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. لس بجې او شپږ دقیقې کیدونکې دي. په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د دسمبر څلرمه د بانکونو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. خو تر هغه مخکې ځینې سیاسي مسایل څېړو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ښځې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله تر ټولو زیاتې ناخوندې وي. ښاغلي غنی دا خبره تېر ماښام یوه آنلاین کانفرنس ته کړې ده. عصمت څاروان تفصیل وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی وایي د کورونا وایرس خپرېدا د تمو خلاف د برابرۍ سبب نشوه. په پرمختللو او پرمختیایي هیوادونو کې نابرابرۍ او تشه لا زیاتې کړې. ښاغلی غنی چې تېر ماښام یې له کابل څخه په آنلاین ډول د ملګرو ملتو عمومي اسمبلې ته وینا کوله وویل له کورونا سره د مبارزې په کنټرول کې د افغانستان چلند بریالی و. خود خلکو او پتیره بیا افغان شزو ته د زنګړو مالی مرستو د پروګرامونو د نشټوالي یادونه وکړه. وی ویل
وی ناو نو دات وومن هاف سفرډ د موست.
اوس موږ په هی کوچی په افغانستان کې د کورونا د وایرس د خپرېدو له کبله خزي تر ټولو زیات زیانمن شوي او تر ټولو ډیر ځان نه امن احساس کړي. اوس باید د کورنۍ او تاوتریخوالو په وړاندې جدي ګامونه واخلو او په هیواد کې د سولې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د غوښتنې په اړه بیا ډاډ ترلاسه کړو.
اور سپورټ for the secretary general call for peace at home.
ولس بشر وویل افغانستان په اوس وخت کې په شه حالت کې دی چې د غذایی مسؤلیت او بشري امنیت په برخه کې ډاډ ولري. د افغانستان د حکومت د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه پورې 8,000 افغانان په کورونا وایرس اخته شوي چې د هغو له منځه 1,001 تنه مړه شوي دي. خو ګومان کیږي چې په دې وایرس دخته شویو کسانو او د غراس ورڅخه د مړو شویو کسانو شمیر تر دې خورا ډیر دی. افغانستان په فبروري میاشت کې د کورونا وایرس لوبړنی پیښه سپکره او وروسته په جون کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر ناببره ډیر زیات شو. اوس افغان چارواکي وایي چې په کورونا دخته شویو کسانو شمیر ډیر کم شوی. خو ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغانستان د کورونا وایرس د خپرېدو د دوهمې څپې په درشل کې دی. دا خبرداري په داسې حال کې ورکول کیږي چې ژمی را روان دی او د افغانستان امکانات خورا محدود دي. لبلې خو خلک د کورونا د مخنیوي لپاره پر سپارښتنو غوښ نه گیروي.
پننګره هر کې د جاپاني ول اصل افغان بشرپال ډاکټر تیتسونا کامورو د قتل یو کال پر اسو پر هغه د بریټ کوونکو عاملان لا هم نه دی نیول سی او د بیرغونې نیمګړی پروژې غاسي نیمګړی پاتې دي. سحر ګل امیرزای راپور لري.
کله چې تیر کال د دسمبر په 14 نیټه ناصرګند وسلوالو په جلال آباد کې جاپاني ډاکټر ناکامورا وواشه نو نه یوازې په افغانستان کې بلکې نړۍ کې پراخ خبرګونونه راوپارول. د پی ایم ایس خیریه بنسټ مشر تیتسو ناکامورا چې ځای خلکو کاکا مراد باله کلونه په افغانستان کې تیر کړی وو او د روغتیا کرنې او بولګولو په برخه کې غنی پروژې عملی کړې وې. د ناکامورا لمرګ وروسته اونۍ و میاشتو کې هم د هغه په یاد غونډې وشوې. مډالونه پنوم شول، فلمونه پرې جوړ شول او پر ژوند کتابونه ولیکل شول. خو هغه څه چې نیمګړی پاتې شول هغه د ناکامورا پیل کړي د بیارغونې پروژې وي چې تر اوسه هم نابشپړې پاتې دي. د ننګرهار اوسیدونکو پر حکومت نیوکه کوي چې د ژمنو سربیره په تیر یو کال کې د ناکامورا د قاتلانو د موندلو لپاره کوم کوټله اقدام نه دی کړی. د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکو شیرزمان د ناکامورا وژونکو د نیولو ورمنجن دی.
هیڅ دومره خدمت په افغانستان کې چا نه دی کړی لکه ناکامورا چې کړی. دشتي رغونه ټول شتکړه خلکو لای د کار زمينه برابر کړله، پارکونه جوړ کړل، جمعیتونه جوړ کړل، مدرسې خلکو له جوړ کړل او دغه قاتلین ولی حکومت سترګې په خړې نیولې دي او دغه د ناکامورا قاتلین ولی نه نیسي. د ولسمشر اشرف غنی نه زما غوښتنه دا ده چې باید دغه قاتلین زر تر زر باید ونیول شي.
د جلال آباد خار وسیدونکو عصمت الله بیا وایي کال وشو خو نه د ناکام مرا وژن کې پټاګه شول او نه د هغو نیمګړو پاتې پروژو پانه چا واړوله.
یو خدا چې چا وشت چیرته خلک لاړل څنګه شول هغه هم دسې مجهوله خبره پاتې شوله، او کومې پروژې شروع کړې ولې هغه نیمګړې پاتې شولې، هغه خلک چې کوم خلکو ورسره کار کاوه مزدور کارانو غریب کارانو هغه هم بیکاره شول، نه څوک پوښتنه کوي، هر څه دا ټول مجهول پاتې دي.
تیج سو ناکامور ته د هغه د بیا رغونو کارونو ته په درناوي د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی و. ناکامور نږدې شل کاله په ننګرهار، کونړ او ځینو نورو ولایتونو کې د روغتیا، اوبو لګولو، باغدارۍ او نورو برخو کې لسګونه پروژې عملي کړي دي. ډاکټر ناکامورا د 1999 لمریز کال د لیندۍ یا قوس په 1900 چې د میلادي کال د ډسمبر 14 سره برابر و په جلال آباد ښار کې په ډزو ټپي او وروسته د سختو ټپونو لامل په روغتون کې سا ورکړه. د نوموړي مرګ په افغانستان او جاپان سربیره په نړۍ کې هم پراخ عکس العملونه راوپارول. له جلال آباد نیولې تر کابل، توکیو او نیویارک پورې په یاد خلکو شمې بلې کړي او د د درناوي غونډې جوړې کړي. کله چې د افغانستان په ملي بیرغ کې په خلای د ناکامورا تابوت له کابل څخه توکیو ته لیک دیده، نو افغان ولسمشر هم وګه ورکړه او هغه مهال په خپل څرګندونو کې شمنه وکړه چې د ناکامورا قاتلین به پیدا کوي او د قانون منګولو ته به سپاري. افغان حکومت هم درنګ د ناکامورا د نیمګړو پروژو د بشپړولو شمنه هم کړې و، خو دا دواړه شمنه تر اوسه نه دی عملي شوی. د ننګرهار والی زیول حق مرخیل وایي د ننګرهار ولایتي اداره له پی ایم ایس موسسې سره په ګډه د ناکام مراد نیمګړو پروژو د تکمیل لپاره د بودیجې په موندلو بوخته ده څو بشپړې کړي.
عاملینو په جدي پلټنه کوو، امیدوارې سو چې پیدا یې کو د قانون منګولو ته وسپار او هغه پروژې چې د ناکامورانه پاتې وي پی ایم ایس جمع د افغانستان حکومت د هغې تکمیل باندې کار کوي، د هغې ته بودیجې پیدا کولو باندې کار کوي، نو ان شاء الله هغه ستر ارمان ته چې ناکامورا کار کول د هغه ارمان پوره کېدو لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوي.
تیز سو ناکامورا په پښتو ژبه رواني خبرې کولې. په 3 کلنۍ کې ووژل شو او جسد یې اونۍ وروسته جاپان ته ولېږدول شو. د جاپان دولت هغه ته د مرګ وروسته د دوه د بشري فعالیتونو په پار لوړ دولتي نښان ورکړ او هندوستان هم د 13 جنوري په میاشت کې د پدماشری په نوم د هند لوړ ملکی دولتي مډال د ناکامورا په نوم کړ. سهار ګل میرزا، ازادي رادیو، ننګرهار.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. نن د بانکونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې اواز 15 سلنه وګړي له بانکي سیستم څخه ګټه اخلي. رحمت الله افغان او نور تفصيل.
شاوخوا ولس کال وړاندې کله چې د افغانستان په اساسي قانون کې آزاد بازار ومنل شو، په دغه هیواد کې اوسنۍ عصري بانکي سیستم رامنځته او په فعالیت یې پیل وکړ. تر ډیره تمدا و چې بانکي سیستم به د افغانستان اقتصادي وده چټکه او ستر بدلونونه به رامنځته کړي، خو د بیلابیلو لاملونو تر څنګ روانې جګړې لکه د نورو برخو په څیر بانکداري هم اغیزمنه کړې ده. تر 2010 میلادي کاله په افغانستان کې بانکي سیستم پراخ شو او د سیمې په کچه افغانستان چټکه اقتصادي وده خپل کړه، چې په همدې کلونو کې د دغه هیواد اقتصادي وده ان تر 1% لوړه شوه. که څه هم د افغانستان بانک او د بانکونو اتحادیه بانکونو ته د وګړو د لاسرسي په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان بانک پخوانی مرستیال خان افضل هډوال وایي چې اوس مهال تر 15% افغانان بانکداری ته لاسرسی لري.
دومره درته ویلی شم چې د 12 تر 15% نفوس چې بانکي حساب ته یا بانکي نظام ته لاسرسی لري تر نن پورې مماغه 12-15% پورې دی.
اوس مهال په ټول افغانستان کې 14 دولتي او خصوصي بانکونه فعالیت لري چې تر ډیره د پیسو د لیک درا لیک او همداشان د دولتي کارکونکو د معاشونو د ورکړې چارې سمبالوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې بانکونه له نورو خدماتو نو سربیره باید خلکو ته د کاروبار لپاره واړه او لوی پورونه ورکړي، خو خنافسل هډوال وای چې دمګړی پټول افغانستان کې فعال بانکونه یوازې 10% واړه پورونه ورکوي، خو د بانکونو لالوري د پورونو د ورکړې کچه په 2010 میلادي کال کې هغه وخت چې کابل بانک له اقتصادي مات سره نه و مخسوي 70% ته رسیده. د افغانستان بانک او د بانکونو اتحادیه په دې اړه معلومات نه ورکوي. په 2010 میلادي کال کې هغه وخت کابل بانک له دیوالي کېدو سره مخ شو چې ونډوالو یې د بانک له پانګې پیسې وبستلې. د اقتصادي او بانکي چارو یو شمیر کارپوهان وای کله چې کابل بانک له اقتصادي ماتې سره مخ شو نو په ټول افغانستان کې په بانکي سیستم د خلکو باور ته لوی زیان ورسید. دوی وای د افغانستان د بانک چارواکو په بانک د نه کنټرول له کابل بانک سره احساساتي چلند د نړیوالو له لوري په افغان حکومت د سیاسي فشار د زیاتوالي له امله کابل بانک له دیوالي کېدو سره مخ شو. د دغو کارپوهانو